السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د افغان سولې پاړه په عمان کې ناست جوړیږي یو شمیر افغان سناتوران پاکستان ته د ولسمشر غنی احتمالي سفر ته په اشاره سره وایي چې افغانستان باید بیا د پاکستان پر ژمنو ونه غولیږي په روانه خبری مجله کې چې د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او د نورو مهمو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي خو د مجلې پیل په خبرونو او صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ تازه او لند خبرونه چمتو کړي چې په غټه اورو
یو افغان د اندامونو د ښکلا نړیواله اتلولي وګټله د کلوب یارغونی او پراختیا وزارت وی په هواد کې څبندې څلويش زره پرمختیايي پروژې بشپړې کړې د ایران یو نظامی چارواکي په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د حمله خبرداري ورکړ د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د اندامونو د ښکلا د نړیوالو اماتور مسابقو په نهم پړاو کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاری نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
چې 90 کیلوګرام وزن کې خپل وزن وګټه ټول د جهانی مسابقې د دبليو بي پي اف چل تسوي او ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د ستروزر مډال واغسته
د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي زیاته کړه چې یاسین سالک قادری توانیدلی و دوی میاشتې مخکې هم په آسیایي مسابقو کې د سرو زرو میډال وګټي دغه نړیوالې مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل شوې چې تر څلوېښتو د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې څلوېښت زره پرمختیايي پروژې بشپړې کړي د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلی د بیرغونې او پراختیا وزارت څه باندې څلوېښت زره پراختیايي پروژې د نه سوه څوارلس میلیون ډالرو په ارزښت پلې کړې دي چې ټول هیواد کې یولس میلیونه او درې زره کلیوال خلک له دغو پروژو نه برخمن شوي دي
د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې دغه پروژې په تیرو دریو کلونو کې بشپړې سوې دي د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کابل کې د هند له سفیر سره په کتنه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویلي چې عبدالله له منپریت بهرا سره نن په کابل کې وکتل په دې کتنه کې په نوې ډیلي کې د افغانستان هندوستان او امریکا پر وروستۍ تجارتي غونډه بحث وسو او د دې غونډې لاسته راوړنې وستایل سوې اجرائیه رئیس لس ورځې مخکې په نوې ډیلي کې د افغاني تولیداتو په یوه نندرتون کې برخه واخیسته په اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان او هندوستان د تجارتي شرکتونو ترمنځ د څه باندې دوه سوه پنځوس میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې او تفاهم لیکونه لاسلیک سوي دي د ایران یو نظامی چارواکي په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د حملې خبرداری ورکړ د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر وویل که واشنگټن پر تهران تازه بندیزونه ولګوي په منځني ختیځ کې به د امریکا نظامی ځواکونه د ایران د میزایلو د حملې له خطر سره مخامخ سي د ایران دولتي اژانس ایرنا نن د جنرال محمد علي جعفري دا وینا راخسته چې ویل دي کنه وی بندیزونه لګول کیږي امریکا باید خپلې سیمه ایزې اډې د ایران د میزایلو د پوشش له ساحې 2000 کیلومتر لري انتقال کړی د امریکا پوځ د مهال د ایران د سرحد په 800 کیلومتري کې په پراتو غونډوي هیوادونو کې پوځي اډې لري د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر جعفری وویل کچیر د امریکا متحده ایالاتونه سپای پاسداران انقلاب ځواک د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړي دغه ځواک به د امریکا پوځ یو تروریستي سازمان وګڼي د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر ویل مسکو سره په معامله کې به د اوکراین د حاکمیت لپاره د حکیمت بیا ایها کول یو کلیدی موضوع وی جان هانسمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دوغو دوه قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی د یوتا ایالت پخوانی گورنر هانسمن پرون په سالت لیک شار کې د خبرو پر مهال وویل غواړي له روسیې سره اړیکې شي کړي خو ټینګار وکړ اول مسکو ته په کار دی د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو پر رسمیت پیژندلې بیرته اعاده کړي مسکو کریمیا ټاپو وزمه د کیف له کنټرول تلی او نیولې د دغه راز له 2014 میلادي کال راهیسې په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې له کابل تر لاسو زرو ډیر کسان وژل سوي دي په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر مسکو بندیزونه لګولي دا یو له هغو نړیوالو موضوعاتو ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ یې فاصله زیاته کړې ده او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په سلګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي وه. دغه مظاهره د کاتالونیا د یو مدني بنسټ لخوا تنظیم سوی چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهره چن په دې لاریون کې د برخې اخیستو لپاره نن له پلازمینې مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي وه. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سان چیز دی. هغه رویټرز اجانس ته ویل
موږ هماغسې چې غوښتل دلته سره راغون شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټولپوښتنه وکړه. د هسپانیا عالي محکمې د دې ټولپوښتنې د ځنډولو امر کړی و. د هسپانیا حکومت دغه ټولپوښتنه غیر قانوني بللې وه، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم کتلی او اوریدلی شئ. وړاندې په مجله کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان حکومت وایي د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
د افغان سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او ننګونو په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. یو شمیر افغان سناتوران بیا پاکستان ته د ولسمشر غنی احتمالي سفر ته په اشاره سره وایي چې افغانستان باید بیا د پاکستان پر ژمنو ونه غولیږي.
سان دی کارګران سیاست ته چرته دروغ دی، د سیاست د انسان وژنه دی چې دې ته نور هم لار خلاص کړي.
له هڅو سره سره لا هم په اوروزګان ولایت کې لسګونه روغتیایي مرکزونه بند دي.
ولسوالی مو چنار ته د یخه د ستون سره سره مخامخ دي. دوه د ستون سره مخامخ دي چې هدیه نست.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د عراق د پارلمان رئیس د بغداد او د کوردستان د خودمختار ادارې د مشرتابه ترمنځ د راپورته شوې لانجې د هواري لپاره ایر بیل تتللی. رازو د مجلې د سر موضوع ته افغان حکومت د پاکستان هغه وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلېږي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدو لوغونډو لړۍ لومړنۍ ناسته به پرېږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمدی ونشي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي. تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، کړي، خو خواجه اسف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هېواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تېرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نه شو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وګورئ کله چې پاکستان باندې د نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستاني چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط دومره ویلی شم چې د وخت ضایع کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې پخوا یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
د یوسف خان زدران راپور ته غوږ ویل. لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره غږیږو، د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، مجلې ته ښه راغلی. خبرونه پوښتنه مې دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره دغه د څلور اخیزو ناستو بل ناسته چې ویل کېږي په عمان کې به ترسره کېږي، څومره د افغانستان لپاره مهمه ده او ولې دغه ناسته په عمان کې ترسره کېږي ستاسو له نظره؟
بوری مهمه دا نه ده چې چراغ د چا په لاس کې دی، مهمه دا ده چې موږ د چراغ نه څنګه استفاده کوو، موږ د چراغ تر رڼا لاندې څنګه خپل لار پیدا کوو. رښتیا هم چې د سیمې هېوادونو خاص کر پاکستان د افغانستان په جګړو سوله کې خشن روټ وبولی دی، تر اوسه پورې پاتې راغلی دی. ولې په دغه برخه کې افغانستان حکومت او ولس هم خپلې نیمګړتیاوې درلودې. موږ نشو کولی چې وینې په وینو باندې ووینځو. موږ مجبور یو چې د هرې غلطۍ لپاره د حل لار پیدا کړو. د افغانستان صلح، د افغانستان د دولت او حکومت او ملت تر ټولو مبرم او مقدس او اساسي ضرورت دی. په عمان کې دغه ناسته چې کله جوړېږي، زه په نیک فال باندې وینم، ځکه مهمه دا ده چې حد اقل یو لړ تفاهمات به د افغانستان د حکومت او د طالب او هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې تشکیل دي هغوی ترمنځ به دغه تفاهم ایجاد شي. عمان ولې انتخاب شو؟ دا تر ټولو مهم مسله ده چې دغه ځای دا ټول هېوادونه دي او په عمان کې ناست دي. یو خو عمان په خپل ذات کې د ډیرو مهمو هېوادونو سره همسایه دی او د دغسې جګړو د صلحو د مسلو شالید لري. دوی د بهر لارې د ایران او پاکستان سره سرحد لري، سعودي عربستان سره سرحد لري چې د اسلام مرکزیت ګڼل کېږي، د عربي د دوبۍ سره سرحد لري چې د دنیا د تجارت مرکز دی، او د یمن سره سرحد لري چې تر ټولو مهمه او اساسي جګړه پکې روانه ده. نو زه که فکر کوم چې تاسو تېر ورځې موږ دلته د اګست په 1 باندې د 2 کال باندې د اسماعیل چې د ملګرو ملتونو خاص استازي د یمن ته هغوی ویل چې یمن په اړه باندې به هم په عمان کې دغه مجالس جوړېږي، نو دغه تجربه عمان لري او فکر کوم چې بهتره لار ده چې هلته جوړه شي.
بلې خادم صاحب، یوه اندېښنه چې مطرح کېږي مهال له دې سره تاسو ته بهتره معلومات کېږي چې د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان کړه، پاکستان باندې یو ډول نړیوال فشارونه زیات شوي او نن مشرانو جرګې هم په دې اړه اندېښنه وښوده چې پاکستان ګواکې له دغه فشارونو د خلاصون په هدف دا هڅې کوي. تاسو په څه باور یاست؟
د ولسمشر ټرمپ اوسنۍ پالیسي د سیمې او د نړۍ او خاص کر د افغانستان د حالاتو لپاره د کتلیس مثال لري. دا یو رقم تحرک و چې اصلا د پاکستان په تاجیب رامنځته شو. زه باور لرم چې په پاکستان کې او د سیمې په حالاتو کې تغییر یوازې او یوازې د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د پالیسۍ د تغییر نتیجه ده. چې مخ په مخ باندې دا تاثیرات موږ ګورو، تاثیرات رامنځته شوي دي. تر ډېره حده پورې پالیسي او د پالیسۍ تغییر د افغانستان په ګټه باندې دی، مګر دوه درې شونې باندې زه مشروط کړم. هغه دا ده چې موږ تر کوم حده پورې ظرافت لرو چې له دغه تغییره موږ استفاده وکړو، تر کومه حده پورې موږ د عاطفي له مخې موږ د افغانستان صلح، د منطق له مخې د افغانستان د مذاکراتو پروسه موږ داسې تنظیم کوو، داسې پر موږ باندې وړو چې هغه په افغانستان کې دایمي صلح د راتګ سبب وګرځي. اوسنی حالاتو کې هر وړوکی او لوی اشتباه، هر وړه او لوی غفلت په خپل ذات کې د صلح د راتګ کې د امید او تلاش کېدو سبب ګرځېدلی شي. پلهذا دا خبره ده چې په پاکستان کې تغیرات راغلي، دا خبره چې امریکا په پالیسي کې تغیرات راغلي، مګر دا هم ډیره مهمه خبره ده چې تر کومه حده پورې زموږ په نیتونو کې تغیرات رامنځته شي، ستر رامنځته شي.
بله، ډیره مننه د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
جمهور رئیس باید د پاکستان په پلمو تیر نه وزي او پر دغه هیواد د نړیوال فشارونو تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا خبرې د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته یو ځل بیا د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي بریدونو د ویشتنې لړۍ تیزه شوې ده. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی احتمالي سفر د مشرانو جرګې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د دغه جرګې یو شمېر غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان اوس هڅه کوي چې ځان د نړیوالې ټولنې له فشارونو ګوښه کړي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه حساس وخت کې د هغه هیواد په سیاسي پلمو تیر نه وزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وای په دې اړه له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ویلي چې د یو لړ لازمو مشورو وروسته به اسلام آباد ته سفر وکړي. مسلمیار ټینګار کوي کوم نړیوال فشارونه چې پر پاکستان وارد شوي افغان حکومت دې ورسخه ګټه واخلي.
د هر مخینه په هر وخت استفاده کول د خصوصي سیاستمدارانو کار دی. موږ تاسو باید احساساتي فیصلې ونکړو. پیغام پر مشرانو جرګې د ادرس نه ورته همدایي چې کور مودان نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې پاکستان فشار راوړي، خپل فشار ته ادامه ورکوي او د دې نه دغه فشار نه په استفادې سره د ملت لپاره ګټه واخلي، د ملک سوله راولي.
پاکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه غبرګونونه په داسې حال کې ښودل کیږي چې د پاکستان لوی درستیز تیر اونۍ کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او له ولسمشر یې غوښتي چې اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼو ویلي چې افغان ولسمشر به له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید بجوال سفر وروسته د افغانستان د کونړ او ننګرهار پر ولایتونو د پاکستان د راکټونو توغول پیل شوی دی. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابا دغو راکټونو ته په اشاره پاکستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ګټور نه ګڼي.
که چېرته دی په دې اوسني اساس وخت کې پاکستان ته سفر وکړي، زه په دې باندې یقین لرم هغه لاسته راوړنې چې زموږ رئیس جمهوري لري، ټوله نړیواله ټولنه، نړیوال او دنیاوال ټول د پاکستان د کرغیړن سیاست ته چې د دروغو دی، د سیاست د انسان وژنو دی، چې دې ته به نور هم لاره خلاصه کړي او هغه څه چې اوس نړیوال پاکستان ته متوجه شوي دي بیا ته به د نړیوالو مخ ته واوړي.
افغان ولسمشر د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ ته په کتو سره ویلي چې توپ اوس د پاکستان په میدان کې دی او دا له پاکستان پورې اړه لري چې څنګه ځینې کار اخلي.
له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي اوس هم ناوخته نه دی چې د تروریزم مرسته کوونکي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان وای د افغانستان د دښمنانو ملاتړ کوونکي دی پوسی چې برای نسی ترلاسه کولای. جنرال جان نیکلسن چې د شنبې په ورځ په کندهار کې افغان ځواکونو ته د دو بلاک هاک هلیکوپټرو سپارلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل دا تروریزم ملاتړ کوونکي غلط دي ځکه د ناکامې خوا پلوي کوي. هغه وایي هغه څوک چې له افغانستانه د باندې د تروریزم ملاتړ کوي د ناکامې خوا پلوي کوي، هغوی غلط دي. د کمې مودې لپاره دی غواړم هغوی ته ووایم هیڅ وخت ناوخته نه دی چې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. خو ښاغلي نیکلسن د کوم ځانګړي هیواد یا ډلې نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورډ د دغه هیواد د سنا مجلس دفاعي کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په دغه هیواد کې لا هم د تروریستانو خوندي پټنځایونه شته. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور د تیرې پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې ومنله چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې له ترهګرو ډلو سره تماس لري خو ملاتړ یې نه کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د ښاغلي نیکلسن اشاره پاکستان ته او پاکستانی چارواکي دی له وخت نه په استفادې د تروریزم په لمنځه وړلو کې رښتینی همکاري وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل پاکستان دې په سیمه کې د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي او په خپله خاوره کې دې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
دغه نیکلسن خبرې او د نورو قمندانانو خبرې په افغانستان کې چې ګویا په سیمه کې ترهګر ډلې یا خصوصا هغه ډلې چې هغه باید وځپل شي باید له منځه لاړ شي، د دې صریح او مستقیم اشاره په هغه ډلو کې ده چې کوم د پاکستان کې میشتي او د ډیورند کرښې هغوی فعالیت نه لري.
ښاغلی سادات زیاتوي چې پاکستان دا مهال تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا تر فشار لاندې ده او دغه هیواد هڅه کوي چې له دې فشار څخه د راوتلو لپاره په هره بیه چې وي له امریکا سره معامله وکړي.
د رحمت الله افغان راپور ته غوږ قدر منوریدونکو تاسو مونږ غږ د ازادي رادیو له مخمنې خبری مجلې څخوري. اوس هم د بدخشان د امنیتي وضعیت په اړه راپور د بدخشان د ولایتي شورا یو شمیر غړي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دوامدار پوځي عملیاتونو ته ادامه ورکړي. نور حال د واصل وسال په راپور کې
په بدخشان ولایت کې د امنیو د دوام په تړاو له پراخو مسایرو وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. له دې ډلې عبدالله ناجي نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ عملیات ترسره کړي. دوی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دی امنیت دی او تر هغې چې امنیت نه وي موږ هېڅ هم نشو کولی. دوه کاله کېږي چې دوه ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي، دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالۍ او ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت دې د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطعې ولیږي.
دا
په داسې حال کې ده چې د وردو جلوسوالي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده زیاتره اوسیدونکو یې تیره ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروایۍ تورن کړ او وویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو عوامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي. د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسؤول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به پاکې کړي.
منګا دې ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي، کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي، نه ولسوالۍ دي د هغو لپاره موږ پلان لرو، لکه چې د ناوې ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله، خاک افغان ولسوالۍ کې موږ قوتونه ضربې ورکړې دښمن ته، په غزنی کې همداسې مو وکړه، په همدې ترتیب مڼې لکه د تخار کې، په کندوز کې منګه همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاک.
بدخشان ولایت د چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري او د دې ولایت د ولایتي شورا استازي وایي که په دغه ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونه نیول شي نو نور ولایتونو ته به هم د نامنیو سپې خپرې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو له پیلېدو سره به وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ شي. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان مرکز پارون اړوند د ایس ټی وی په سیمه کې د 200 کیلو واټه برېښنا تولیدونکې فابریکه جوړه شوه. نورحال د روح الله انوري په راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته په ایس ټی وی کې وویل یا د فابریکا لومړی د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د 50 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړېده، خو د خلکو د زیاتو هڅو او ونډې خستنې په برکت اوس دغه فابریکا شاوخوا 200 کیلو واټه برېښنا تولیدوي.
په اوله مرحله کې د ان اس پی لخوا نه شروع شو، خو چونکه پروژه غټه وه تقریبا 4 میلیون افغانۍ هغوی لګولې او پیسې نه کفایت ورته نه کول. 15% سهم د په دې پروژه کې د منطقي د خلکو دی، په دې باندې تقریبا دریم برخه کې 14 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د انسجام ساحوي د برنامه لخوا نه د انکشاف دیات د وزارت دغه پروژه تیر کال شروع شو او سکل ګټه اخستنې ته آماده دي. دې کې دوه توربینونه دي، هر توربین 300 کیلو واټ برق تولیدوي چې تقریبا شاوخوا 200 کیلو واټ برق تولیدوي.
هغه ویل د شتیوی خلک په ډیره لری او لوړه سیمه کې پراته دي، دلته لرګي نشته او زیات وخت پکې واوري وي. دوی به پوخا د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی د پاره ل لرګي استفاده کوله چې ورسره ځنګل ته هم زیان رسید، خو اوس هر څه په بریښنا کوي.
دغه خلک ډیر یو جګ ارتفاع کې دي او دلته د لرګي سخت کمښت او نو د دې منطقې د خلکو د پاره هم د تسخین د پاره او هم د تنویر د پاره حتی د اشپزي د پاره د ټولو د پاره دغه برق کفایت کوي او شتوی خلکو ته د دې برق په جوړېدو باندې ډیر زیات سہولتونه راو. زه د دې په څنګ کې چې د خلکو د خوشحالي سبب ګرځي او د خلکو د سہولت سبب ګرځي، زه د خدای نه امیدوارم چې دا ما د پاره هم د صدقه جاریه په حیث باندې چې په دې کې په اخلاص باندې کار کړی دی او د دې م همیشه نظارت کړی دی، دا د اخرت د کامیابی او ذریعہ مو ګرځي.
والی وای ک هر کلیوالی شورا د شتوی د شورا په شان په اخلاص کار وکړي، نو هر کلی او هر سیمه به ډیره زر آباد شي. په نورو سیمو کې خلک د ملي پیوستونو او نورو پروګرامونو د رغونې او بیا رغونې په پروژو کې لومړی سهم ناخلي او چې بیا یې اخلي، نو د پیسو د ګټلو او د خپل کور جوړولو په تمه وي. خو اسټیوي کې ولس له خپل جیبه او د نورو هڅو په برکت له 500 کیلو واټو څخه د برېښنا توان 200 کیلو واټو ته لوړ کړ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز پلاوی د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو باندې د بحث او خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. زموږ همکار واصل وصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او دا محله سره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د پارتر کا چګنی د دې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول غونډي هیوادونه د خپل ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
نو دغه مسایل په دې وجه ګټور نشي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف غونډي هیوادونه د امریکا په شتون کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان لپاره خراب آئندہ بھی نہیں اور خود مسئلہ کی جو مطلق سے افغانستان کو مسئلہ کی مداخلہ کی جو ناٹو اور امریکہ نے مجبور ہے کہ افغانستان دکھاوے گا.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون یو پنځلس کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامي، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره تیره ورځ کابل ته راغلی. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو دغه لړۍ څو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګه پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو شمنه وکړه چې د دې کمیټو لاره به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې ترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د غونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوې. کابل ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړو، خو د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو رښتینی ووسي او عمل پرې وکړي. له دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هم اهمیت به د دې ناشته دي چې دواړه خواوې پر کوم هغه بولي هغه څه چې د میز تر شا او د میز شاوخوا په بحثونو کې کوي
خغل رحیم وای د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکرات روانه لړۍ هله خې پایله لرلې شي چې دواړه هیوادونه د یو بل پړندې د همکارۍ لپاره رښتینی ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیوال موضوع د عراق د پارلمان رئیس د بغداد او د کوردستان د خودمختار ادارې د مشرتابه ترمنځ د راپورته شوي لانجې د هواری لپاره هربیل تتللی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
ټاکل شوی چې د عراق د پارلمان رئیس سلیم جبوري به د کوردستان د خودمختار ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کوردستان لخوا د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوي ټولپوښتنې رئیس دواړه لوري له پټه په درېدلي یوه حالت سره مخامخ دي. د دغه ټولپوښتنې په وړاندې بغداد سخت عکس العمل ښکاره کړ. دې سیمې ته په نړیوالو الوتنو یې بندیز لګولی او د نورو ګواښونو تر څنګ یې خبرداری ورکړی چې د عراق په پارلمان کې به د کورد استاد زو غړیتوب وزنډوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنه د لغوه شي ځکه هغه د عراق له اساسي قانون سره په تضاد کې شوې ده. دغه ټول پښتنه نه یوازې د بغداد بلکې په سیمه کې د نورو ګاونډیانو ترکیه او ایران سخت اعتراضونه هم راپارولې دي. دواړه هیوادونه له دې ویرې لري چې د عراق د کوردستان دغه اقدام به د دوی په هیوادونو کې میشت اقلیت کوردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي.
قدرمن اوریدونکو، پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. سحر لیوال.